چې د اصلاح مرکز باید ولري چې دوی دوباره تربیه کې اصلاح کې او ټولنې ته تقدیم کې چې متاسفانه په افغانستان کې دا معیارونه ډېر په ضعیف ډول فعالیت لري یا اصلا زموږ د قناعت وړ نه دي او دوی نشي کولی چې په سمه توګه ماشومان هلته تر تربیې لاندې ونیسي. کار پې کېږي، یو اندازه کارونه ښه مخکې ځي. بعضې موسسات هم دي چې په دې برخه کې فعالیتونه لري، درسونه ورکوي، خو مګر هغه کفایت نه کوي د دې ماشومانو دپاره، نه بس کېږي. د مثال په ډول مونږ که وایو چې د اووم صنف شاګردان، اتم، نهم، لسم، یولسم، دولسم صنف شاګردان، دوی په ټول په یو صنف کې د سواد آموزی درسونه پې ویل کېږي، یا مثلا تعلیمات سری درسونه په دوی باندې نه ویل کېږي چې کله دوی خلاص شي باید ارتقا وکړي د یو صنف نه بل صنف نه، چې متاسفانه دا سیستم ډېر ضعیف دی. اگر چې د وزارت معارف او د عدلیې وزارت ترمنځ په دې باره کې پرېکړه لیکونه ترسره شوی، امضا شوی ده، خو مګر هغه معیارونه چې باید د اسلام مرکز په دې برخه کې ولري، د تعلیماتو په برخه کې، تر اوسه دا سهولتونه برابر شوی نه دي ماشومانو ته.
په پای کې ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ څه باید وشي څو په لومړي سر کې ماشومان په جرم لاس پورې نه کړي، او که جرم ته مخه کوي دوی سره باید څه ډول چلند وشي؟
دا باید ووایو چې دا په ټولنه کې په ټولو اړه لري چې د ماشومانو د آگاهي سطح لوړه کړي، تر څو دوی په اجتماع کې داسې کار ته لاس پورې نه کړي چې هغوی دغه مرکزونو ته ولیږل شي. که د معارف وزارت دی او که نور وزارتونه دي او که یا کورنۍ دي او یا که رسنۍ دي، باید داسې پروګرامونه د ماشومانو دپاره ولري، د دوی د اصلاح دپاره، چې دوی په ټولنه کې داسې خلاف روي یا داسې د قانون سره په مخالفت کار ونه کړي، چې دوی په دغسې مرکزونو ته ولیږل شي او دوی د یو مودې دپاره د دوی آزادي سلب شي. خو د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له نظره باید ووایو چې د اصلاح مرکز آخري لاره باید واوسي د ماشومانو دپاره. دلته نور لارې چارې هم شته دي چې بدیل د دې لټول کېږي چې باید ماشومان په هغه مراکز کې وساتل شي. د مثال په توګه یو ماشوم که ډېر یو کم تخلف یا ډېر داسې غټ جرم نه وي ترسره کولی، دا باید حتماً د اصلاح مرکز ته ونه لیږل شي، دوی اجتماعي مراکز ته ولیږل شي د کار دپاره، تر هغې چې دوی متوجه شي چې موږ یو خلاف کار ترسره کړی و، موږ دغسې مرکزونو ته ولیږل شو چې د دوی د اصلاح دپاره. خو د اصلاح مرکز آخري لاره ده چې کله نور بدلونه ترسره نه شي یا برابر نه اوسي، بیا دوی د اصلاح مرکز ته باید ولیږل شي.
مننه کوم کور ودان چې په خپرونه کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه واوریدله. د اساسي بشري حقونو د دې ونې خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو علامه.
ژوند په شیبو کې جوړونکی ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. د ځینو خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې که کونګ د شپې لخوا د دوی د کلا پر دیوال کینی او ناره وکړي، نو د دې نارې له وجې ممکن د دوی کور سپیره سي. وباورو چې خلک دا ډول باورونه ولې پالي، ارواپوهان په کومه سترګه ورته ګوري، او د شریعت له اړخه څنګه دي. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو، د ځینو خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې کنوې تنور کېږدي یا د کور دروازه بدله کړي، ممکن اقتصادي حالت یې ښه شي، خو که جارو ورنه ولاړ پاتې شي نو دا ښه نه ده، دا بد شګون لري. راځئ په پیل کې به داسې څو باورونه واورو.
د مانم نفسه ته مو د لوګر ولایت اوسیدونکو دایمو د خلکو په منځ کې داسې خبر دي چې نه پی وایس د جمعې پر ورځ کالي مینځي د سړو جبان له پیسو خالي کیږي وایي ترون نه وای کېدی چې ترون سي نه وای کېدی ښه پی پورځي یعنې په خلکو پورې چرګه مه کېنوئ چرګه سي کېنوئ مکره یو بد خبره پورې او بل سي زخې پلاس یا په مخ پورې راوخېځي هغه م وایي سي دا ښې دي په موږ پورې ځي او بل داسې کله چې ترکښ ځاله وکي وایي
نوم نظر محمد ده د پغمان اوسیدونکی یم د موږ خواته خو دا خلک وایي او موږ خپله کورنۍ کې دا خلک سیدي دا تورې جامې نه اچوو او بل کوترې نه ساتو د کلا په ځای سې مو کونګ کینې د کونګ نارخه نه ایسوو مشران وایي چې ښې نه دي او بل دا چې داسې دا متل خو مشهور ده چې وایي بخت یا په کوټۍ ده یا په کوڅۍ یو ښه کور واخلي کلا ووهي یوه ښه ناو یو ښه کوژدنه چې وکړي او بل دلته یې موږ یو ګاونډی ده مدازم خان نومېږي هغه نو تل بیا وایي چې په ما زوی مړې باندې بیا دا د پیروتې ګل ښه نه ځي کله چې چیرې چې راختلی یي دا شاوخوا ته په سرا یو ویلی کې دا زه کاږم پیسې یم او بل چې بل یو داسې ښه عادت یې نه ده چې کله روان سي درنه یا په سفر ځي لاس نه درکوي
د مانو معنا را ده د غزنی د اسپندې ما د مخ خواته خو دغه خلک سوای و د کله چې چیر دی او تور چې جوشت مخته درسي یا تور دی که به دې په زړه پورې خنۍ نیولای او بل کور کې مارانی کې څوک مړ کې بیا دې ورسي دا کورس پیر کوي دې پیر نه دي او بس چیرې کنه د سی په سفر باندې څوک دی بیا دې وس کې چا مخته کیدل ورسي دا ډیر ښه دی په زړه پورې خنۍ ولې او که تور په شی مخته ورسي دا بیا خنه ده که سوې مخته ورسي دا سفر په وخت کې که سوې مخته ورسي دی وایسي بیا به دا سفر دې دی سرگردانی لري ان سرگردانه وي مغتانه دی وایس مغتانه کې چپ کور پیدا شي هغه کور سپيري بیا زړه پورې نه خنې نیولې دا خار کې څه لګو شي هغه بیا وایسي کڅو کې نه وشه وخت لږه پدې پورې دي مثلا څه کوي موږ موټر واخلو په مخ پورې کولار سي شهر ته خرڅي دغه یو شی مثلا دروازه دي کور کې دي دی وایسي دغه په مخ پورې هي
کوټیم د دې سبز د ولسوالۍ زموږ په سیمه کې داسې باورونه دي چې ځینې شیان په چا نه ځي ما سمنک اچولی و څو کاله مې کوښښ وکړه چې سمنک واچوم هغه هېڅ ریښه نه نیسي بیا خراب سي بیا ټول راته وایي چې دغه په تا نه ځي نور یې مه کوه ما او بل دا چې ترشي اچار هم دغسې باور دی چې په چا نه ځي دغه بیا دام یم تجربه کړی دی کله اچار اچوم ډېر صفا او منظم په هر رقمې چې د هر چا نه پوښتنه کړې ده په هماغه رقم یې زه اچوم هغه رقم یې ساتنه کوم مګم ګورم هغه شین سي پوپنکې وهي خراب سي وراسته سي بیا خلک وایي چې دغه مصیبت په دغه شیانو ولګېده نور دغه نه لاس واخله نور مه کوه مه اچوه
نومې زرغونه ده د میدان ښار اوسیدونکي یم د موږ خواته سي باید شیان په خلکو ښه نه ځي هغه چپلګه داسې په چپ مخ پرته یې وایي په مخ پورې ښه نه ځي بل ماښام جارو وایي مه کوئ چې دا ښه نه ده ټکرای که چیرې سي وایي ښه نه ځي زرې باید ایستکې او بل دا جارو باید ولاړ نه وي چې دا وایي کور ته نیستۍ راولي بعضې خلک له وړو سره په زرنده کې مالګه نه یوځای کوي دوی وایي موږ پورې ښه نه ځي په کور کې موږ بیا یوځای کوو چرګه سي ازانګو کې ښه نه وي بعضې وخت نوي کالي کله کله په چا پورې ښه ځي دغه یې نیولې سي دا ښه راپولي دي وړو سي ځغالې په وخت کې باید څښي
د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفي وایي انسان چې پیښو ته علمي دلیل ونه مومي له ځانه خیالي دلایل ورته تراشي
خبره دا ده چې استوري فولکلور او باورونه چې د فولکلور یوه برخه ده دا د انسانانو ډېر زوړ میراث دی او دا د انسانانو عادت دی چې په ژوند کې چې یو څه پیښیږي او دوی د هغو دپاره علمي دلیل ونه لري د هغو دپاره په خپله یو دلیل پیدا کوي یو دلیل ورته تراشي مثلا یو وخت پیښ شوي وي چې یو چا په کور کې کونګ یا هغه کاغي هغه کړی وي نو د هغو عواقب خراب شوي وي د فکر کړی چې ولادي د کاغي سره اړلې تصادف دی او بل کور کې هم دا شوی دغه تواتر دوی ته عقیده ورکوي چې دا واقعیت او بل یو سلسله مسائل عقیدوي اړخونه هم لري د څلو ادیانونه راځي کې دلی دی او د اندیانو انګیرنه هم دا دی اوس مثلا خواب چې کله لمر ونیول شو یا په سپوږمۍ ونیول شو خلکو وی چې د خدای خلکو ته په قهر شوی دی ګناهونه زیات شوی دی او سره له دې چې موږ تاسو اوس علم ثابته کړی سپوږمۍ او لمر د ګناهونو سره ارتباط نه لري هغه د دې شمسي نظام د حرکتونو سره ارتباط لري
د استاد رفي په وینا دا ډول باورونه ټول زموږ خپل نه دي
یو شمیر دا ډول باورونه ځایی دي خلکو په خپله تجربه کړي هغه خپله تجربه یې بالاخره تکرار کړي او انتقال کړي د نورو نسلونو ته یو شمیر یې وارداتی دی چې هغه د نورو هیوادونو نه په ارتباطاتو راشو درشو کې راغلي دي. مثلا موږ د یونان سره 2000 کاله مخکې ارتباطات درلود. یونانیان دلته راغلي وو او دلته د خپل فرهنګ ډېرې نښې پرېښي چې په دې کې د مسایل هم راځي. د هندوانو سره موږ زاړه تعلقات لرو. دوی د دې هیواد نه تللي وو، هجرت یې کړی دی هندوستان ته. همداسې د ایرانیانو سره زموږ هغه شریک دي ډېر ښه، او د نورو هغو هیوادونو سره چې موږ راشه درشه کړي تجارت هم کړی. زموږ فولکلور او باورونه هم ورسره شریک شوي. مثلا د چین سره زموږ روابط ډېر پخواني دي. نو په دې اساس دا مسایل دا چې لیږدېدلي دي په ټوله منطقه کې دي، او چې شخصي تجربې دي هغه په یو یو ملت کې پاتې نه هغه تر ننه پورې راپاتې دي. او په دې مسایلو کې بیا کله کله داسې کسان هم پیدا شوي دي چې هغو دا نه دي منلي. مثلا یو وخت البابو ریحان بیرونی زر کاله مخکې هغه تللی و هغه هندوستان ته ولاړ، سفرونه یې کول، لیکن په عین حال کې خپل علمی مطالعات هم کول. مثلا یو ځای ته تللی و، یو جومات و، هغو هغه درلودله، یوه ستنې یې درلوده، او دا ستنې به ګرځېدله او خلکو دا معجزه بلله، دا یو سحر بله. اما چون د ده ذهن علمي ذهن و، دای په دې قانع نه شو، ورته کېناست. بالاخره دا هغه جوړښت کشف کړ چې دا ستنې جوړه شوې وه. یا مثلا یو بل ځای ته تللی و، هلته یو جومات و، هغه به په شام تودېده، په یوه شم. بیا ده د هغو په برخه کې هم خلکو هغه معجزه بلله او سحر یې باله، لیکن ده د هغو په برخه کې هم مطالعه وکړله او بالاخره ورته معلومه شوه چې په هغو کې هم هغه د حرارت په ډېرېدلو په هغه کې هغه خاص جوړښت هغه درلودله، نقش درلود. اوس دا زموږ تاسې توخانې چې په زموږ په سیمو کې دي هغه هم په همدې شکل جوړېږي. په ډېر لږ اور یوه لویه توخانه د څلیدو ساعتونو دپاره تودي. سره لري چې موږ هغه اور که په بخاري کې وکړو هغه د یوه ساعت نه زیات کور نشي تودولی. نو په دې ترتیب دغه ساختمانونه او دغه مسایل هم ارزښت لري چې ځینو کسانو ته یې علمي اړخونه معلوم وو، او نورو ته چې نه وو معلوم هغو د خرافاتو لمن نیولي او خرافي فکرونه یې ورسره تړلي دي.
لیکوالان او شاعران کګنو او انګیرونو ته توجه کوي. استاد به راته ووایي چې نور څه استفاده ورنه رواج ده.
د انګیرنو ډېرې خواوې دي. یو خو هغه خرافي انګیرنې دي چې هیڅ نقش نه لري او هیڅ مغه د ذهن توهم دی او یو خرافي فکر دی، او یو شمېرې تربیتي او تعلیمي اړخونه لري. یعنی هغو نه هم باید سترګې پټې نه کړو. ځینې اړخونه یې تربیتي دي ما چې مطالعه پرې کړي.
د علوم اکاډمي د ټولنپوهنې د څانګې مشر ښاغلی میرزا محمد لودی وایي داسې پېښو ته زموږ خلک د وړاندوینو په سترګه ګوري او یوه رابطه یې ترمنځ ویني.
معمولا دغسې ټول طرز تفکر یا دغس ډول نظریات معمولا د حوادثو د رامنځته کېدو یو وړاندوینه دوی ته تلقین کېږي، او یا دوی د تجربو پر اساس دغه داسې تلقین کوي چې دغه پېښه د دغې حالت نه رامنځته شوې ده. دا یو په وروسته پاتې ټولنو کې یو غیر علمي طرز تفکر دی، یعنې کوم علمي اساس نه لري، چې د تابو یا د توتمیزم د مفکورې سره تقریبا تړاو لري، دا شتون لري. دی فکر کوي چې دغه پیښې له دغسې حالاتو رامنځته کېږي. علت یې دا ده چې دوی په اساس کې علمي طرز تفکر نه لري، او دا چې موږ د دې پیښې دپاره موږ څنګه کولی شو چې وکولو چې دغسې ټول طرز تفکر تغیر کړو، هغه په فکر او فرهنګ کې تغیر ده. که چیرې فکر کې تغیر راسي، اوتومات په فرهنګ کې تغیر راسي. یوه ورځ زه د خپل ډرایور په څنګ کې ناست وم، دو موټر یې څه تخنیکي عارضه درلوده. ده وویل وای خدای دې خیر کړي، نن زه زما سترګې نن رپېږي او یو پیښه خامخا کېږي. د ده په ذهن یا د ده په فکر کې دغه د سترګې رپېدل د یوې پیښې وې یا د څه وړاندوینه ده. ده ته ویل دوی الهام دی او دوی ته وایي خبرتیا ده. ما ورته خبره وکړه، ما ډېر ذهن په دې ما کړ، داسې یوه انګېرنه ده، عصبي یو منشه لري، یوه رواني یو منشه لري، دا تا د سترګې رپېدل نه، داسې تا د کوم پیښې الهام ده. نو کوشش وکړه چې له دغه مفکره د اوس له ځینې ځکه که نسې نه خدای مه کړه چې اوس کوم پیښه ونه کړي. ځکه
د علوم اکاډمي د ارواپوهنې د څانګې غړی آغلی همیرا وایي انګیرنې علمي اساس نه لري. دا موضوعات موږ په لوی لاس ځان ته غټ کړي او په ذهن مو منلي.
چیزهایی که به حساب ما میگیم که شگون خوب داره یا بد یا ای سر ما میره
دا چی وایو دا ش شگون لری یا بد او یا دا به پا ما پوری شسی یا بد دیتا ارواپوهنه کی تلقین وایی موج زین مسائل پا خپل ذهن منو فکر کوو چی دانو سم دی سمنک دیوا چاو سمرا نغی نو خام خواب دی توجه نوی ورته کرده بل زل دی چی اچاو پا مرته وکړه دال نورو پیشو سره هیڅ ډول رابطه نه لري فرضاً نوکان پشپکی ما اخله د خو په خوانو نسوي ثابتولای چې د کی میکروبونه دي او نوک معده کې نه هضمیږي ځکه داسې کیسې پوری غوټه کړی دي بهتره ده چې لدا ډول تلقیناتو ډډه وکړو ځکه ډیره برخې تشویش پیدا کوي سړی ناراحته کوي د علمی اساس او منطق نه لري باید مثبت فکر وکړو هرڅه به سم وي
د علوم اکادمی د فقه او قانون د مرکز غړی سید حبیب الله شاکر وای د ډول باورونه د شریعت له نظر ناروا دي
دغه سی باورونه سیدا باورونه ل غیب سره اړیکه ورکوي سی په دې باندې غیبیات دی بنا کوي سی آینده کې دا کار کیږي دا خو په شریعت کې بیخی ناروا او حرام کار دی څوک غیب وای حتی پیغمبرانو ته هم غیبیات نو دا علم نو ورکړل شوی سی غیب گویی وکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې تصریح کړی دا هغه وای دا پا عربی که دیتا لو وای کمی دانه وای کلی یا اگر چنین نمیشود رسول الله صلی الله علیه وسلم وای لو سیده دی شیطان دروازه خلاصوی کچیری می داسی کلی وای نو داسی بشوی وای داغا دروازه پا شیطان باندی تاسی بنده که دا خپلا یو تشویش پر طولنه که رامسته که وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کسو کم داغا سی کچیری باندی احکام مرتبه وی اعمال مرتبه وی پا حقیقت که دی زن لپاره داسی دروازه پرانیزی سی پوغو که با شیطان ورتناست وی او شیطان دی پا بیلاری باندی روانه وی نوزما هیله لا هوادوالو سخداده سی پدغه سی شیانو باندی باور ونه کوي او پدغه سی شیانو باندی پخپل تعامل کې له نور سره تغیر رانه ولی او ځان ته پخپل لاس باندی ستونزې پیدا نه کړي
قدر من اوریدونکو خبرونه هم دومره وه کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی پا کابل که مو دا پوست باکس میره ده چوار لسی اوابیا پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور پا خوست و کندوز که یو تر بیا اجازه غوالو بس یاو پا ایزاد وست
Dude,